تعقیب کړي او وڅاري تر بیا چې ستاسو په خدمت کې یو. الله ممل.
سلام شای په کابل کې د مازدیګر سلور بجې شوې. لازدی رادیو څخه روانې نیم ساعته خبری مجلې ته موزه محمد واصل وسل خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون که څه هم د رای ورکونکو د نوملیکنې د بهیر د خوالی خبره کوي، خو وایي چې د نوملیکنې روان بهیر د دوی لپاره د قناعت وړ نه ده. د شن په یو بل راپور کې اوري چې وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم د پیل شوو عملیاتو په لړ کې د افغانستان په شمال او شمال شرق کې په نږدې ولسوالیو حملې کړي دي. مر نور مهم راپورونه موضوعات روس ته راځي. اوس پام وکړئ د افغانستان سیمې نړۍ خبرونو ته چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د کندوز امنیه قمندان وایي د ولایت قلعهزال ولسوالۍ د اقتپی د سیمې له مرکز څخه وسله وال طالبان په شاته مولي او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له خپلو پلویانو غوښتي چې د پلازمېنې ایروان واټونه بند وساتي او سوله ییز لارون ته دوام ورکړي. د خبرونو تفصیل. د کندوز امنی قمندان وایي د ولایت قلعهزال ولسوالۍ د اقتپی د سیمې له مرکز څخه وسله وال طالبان په شاته مولي او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. عبدالحمید حمیدي دغه څرګندونې نن وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د طالبانو لخوا د اقتپی د مرکز د نیول کېدو راپورونه خپاره شوي وو. ښاغلي حمیدي د سیمې د وضعیت په اړه وویل:
خوشبختانه عملیات به صورت موفقانه به پیش میره. فعلا د مو اطراف بازار تصفیه و تلاشی جریان داره که خدا بخواه به صورت مکمل آقتیپه قراجاتی که مربوط به اوست، دو ساعتی که دشمن به محلات مسکونی سنگر گرفته موضع گرفته که از اوی اونا را به صورت بقیه برانم.
روسه چارواکو د اقتپی پر ولسوالۍ د برید او په سیمه کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې د دواړو لورو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ اصلي مرکز له څو کلونو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده او دولتي ادارې د قلعهزال مربوط د اقتپی سیمې ته لېږدول شوي دي. د ننګرهار چارواکي په دوه جلا چاودنو کې د یوې ښځې او دوو ماشومانو د وژل کېدو او له لسو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د سره رود په ولسوالۍ کې یوه ښځه او دوه ماشومان هغه مهال ووژل شول چې پر ماشومانو د راکټ یوه ناچاودې مرمۍ وچاودله.
نن سهار نږدې اووه بجې د سره رود ولسوالۍ په فتح آباد سیمه کې د راکټ ناچاوده مرمۍ د چاودنې له امله یوه مېرمن او د هغې کوشنۍ لور او یو بل ماشوم په شهادت رسېدلي دي او د دوه نجونو په ګډون اته ماشومان ټکم شوي دي.
ښاغلي خوګیاڼي دغه راز وویل چې په یوه بله چاودنه کې چې نن غرمه مهال د جلال آباد د څلورمې ناحیې په شپاړسمه فامیلي کې وشوه د یوې ماشومې په ګډون شپږ تنه ټپیان شول. دغه چاودنه د یوه جومات تر څنګ د رایه ورکوونکو د نوملیکنې مرکز ته نږدې شوې ده. د چارواکو په وینا چاودیدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای په ځای شوي وو. د هرات چارواکي د نامعلومو کسانو لخوا د یوې کورنۍ د اووه تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تېره شپه د دې ولایت په کوشک کوهنه ولسوالۍ کې شوې او نامعلومو کسانو اووه تنه چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي وژلې دي. هغه وویل لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه پیښه د کورنیو اختلافاتو له امله رامنځته شوې او پولیسو هڅې پیل کړي چې عاملان یې په نښه او قانون منګولو ته وسپاري. له دې مخکې هم د هرات په ګډون د افغانستان له نورو برخو د کورنیو شخړو او کورني تاوتریخوالي د خونړیو پیښو په اړه راپورونه ورکړل شوي وو. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د ترکیې سفیر وایي چې ډېر ژر به په هرات او کندهار ولایتونو کې خپلې قونسلګرۍ پرانیزي. اوزان ارتغرل دغه څرګندونې نن د هرات له والي سره په کتنه کې وکړې. د هغه په وینا د دغو قونسلګریو په پرانیستل کېدو سره به د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګري پراخه او هم به د هرات او استانبول ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د ترکیې یوه قونسلګري په مزار شریف کې فعاله ده. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. نوموړی به په دې سفر کې نوموړی به په دې سفر کې د پر ایران د نوي بندیزونو د لګولو په اړه له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی و چې هغه په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او د دې هیواد له ولیعهد شهزاده سره خبرې وکړي. د پومپیو یو جګپوړي سلاحکار برین هوک چې په دې سفر کې له ده سره ملګری دی ویلي، امریکا د نړۍ له هیوادونو غواړي چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د ایران په راکټي پروګرام کې برخه لري. د شمالي کوریا مشر کیم جون اون د جنوبي کوریا ولسمشر مون جو این ته ویلي چې د خپل اټومي آزموینو ځای به راتلونکې میاشت بند کړي. دغه څرګندونې د جنوبي کوریا د ولسمشر یو ویندوی یونګ یانګ چن نن خبرالانو ته وکړي. هغه ویل کیم دا هم ویلي چې ژر به د جنوبي کوریا او امریکا متخصصان وروبولي چې د اټومي آزموینو د تاسیساتو د بندولو بهیر له نږدې وویني او نړیوالو ته یې څرګند کړي. د توکیو اندېښنو ته په پام سره چې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ روغې جوړې په دغه بهیر کې جاپان له پامه غورځول شوی، د جنوبي کوریا د ولسمشر ویان دغه راز وویل چې د شمالي کوریا مشر څرګنده کړی چې جاپان سره هر کله خبرو ته تیار دی. کیم د جنوبي کوریا له ولسمشر سره د جمعې د ورځې په تاریخي کتنه کې ژمنه وکړه چې د کوریا ټاپو وزمه به له اټومي وسلو پاکه او هڅه به وکړي چې د کوریا جنګ رسمن پای ته ورسوي. د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له خپل پلویانو غوښتي دي چې د پلازمینه ایروان واټونه بند وساتي او د مې په لومړۍ نیټه د پارلمان لخوا د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره له رایګیري مخکې په اعتراضیه لارون کې ګډون وکړي. پاشینیان چې د صدارت پوست لپاره یوازینی مناسب کاندید بلل کېږي نن یکشنبه وویل، که څه هم په هیواد کې سیاسي وضعیت بدل شوی او په ځینو برخو کې یو څه پرمختګونه شوي، خو بیا هم دې ته اړتیا ده چې له تاوتریخوالي پرته د مدني نافرمانۍ په بڼه سوله ییز لاریونونه او د لارو بندول دوام ومومي. پاشینیان وویل، موږ د یو ډیر مهم لارون انتظار کوو او باید خپله کلکه اراده وښیو چې موږ نه ماتېدونکي یو. په ارمنستان کې د هغه په مشرۍ د څو اونیو مظاهرو په نتیجه کې سرج سرکیزیان د صدارت له څوکۍ استعفا ورکړه. پاشینیان دغه راز هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو دوو ورځو کې په واټونو کې پراخ اعتراضونه به د پارلمان غړي په دې قانع کړي چې دی د صدر اعظم په توګه وټاکي.
خبرنامه له نوریاس نوری واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب او موضوعات لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې روان بهیر د قناعت وړ نه بولي.
تر اوسه پورې ګټه ډېر زیات قابل د قناعت نه ده، ولې ډېره ښه شوې ده د زبا وروسته وخت ورځو غوځ ډېره ښه شوې ده.
د انتخاباتو کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی وو. بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون موجوده ظرفیت ته په کتو په خپلواک سره د راتلونکو ټاکنو ترسره کېدل ستونزمن کړي.
امنیتي وضعیت هم کوم شکل د خپل تخنیکي لحاظ نه د اوسنۍ بهیر چې روان ده نوملیکنه قند به موږ به وتوانېږو چې و 8 میلیونه کسان او وګړي چې هغه وجود شوی چې په دغه پروسې کې ډېری نوملاس جوړ شو.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ وزارت وایي په افغانستان کې له سترو اقتصادي پروژو څخه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده.
د چین او د هند لخوا افغانستان ته د تطبیقې دا د افغانستان د ګټو لپاره هم ده او د منطقې امنیت او د ګټو لپاره ډېر مهمه او اغېزمن ده.
د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندی و داشن په یو بل راپور کې وری چې وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم د پیل شو عملیاتو کې د افغانستان په شمال او شمال شرق کې په نږدې لسو لسوالیو حمله کړې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې وری چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران د راکټي او اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره منځنی ختیځ ته ولاړ دی. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایمو ملتیا وکړي. دا ازادي رادیو دا تاسو کولای شئ زموږ خبرونه په 3.15 اف ام د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې واورئ. دا هم د خبرونه د سرموزو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه د قناعت وړ نه ده، خو د لومړۍ ورځو په پرتله د خلکو ونډه پکې زیاته شوې ده. دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د یکشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې کمیسیون د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترڅنګ د جمهوري ریاست انتخاباتو ته هم بشپړ چمتووالی لري. د انتخاباتو تای چارو یو شمیر افغان کاربوهان بیا د انتخاباتو د خطر سره کېدو لپاره لا امنیت وراخو په دغه پروسه کې د خلکو د باور رامنځته کېدل هم مهم بولي. محمد حدیث پردیس پر نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون وای وسمهال هر ورځ له شپېتو تر 15000 پورې کسان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوملیکنه کوي. دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله شمی کڅ هم د منی چې تر دې دمه د نوملیکنې پروسه د قناعت وړ نه ده، خو وای پر اتلونکو ورځو کې به دا پروسه لا پسې ګړندۍ شي. ښاغلی هاشمی د یکشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه له شپږ لکو نه زیاتو کسانو نوملیکنه کړې.
تر اوسه پورې ګرچې ډېر زیات قابل قناعت نه ده، ولې ډېره ښه شوې ده. د زبر اول ورځ ته وخت ورځ اوس ډېره ښه شوې ده، چې په دې په دې خاطر چې غدې سو دي اول ورځ کې دا د ارقام ډېر کم خلکو مراجعه کوله، ول د اخر ورځ کې اوس موږ
خاغلی هاشمی دغه شان وویل چې کمیسون په خپل وخت د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره چمتووالی لري او هیڅ ډول ستونزه نشته. نوموړی وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره سر له اوسه کار پیل شوی او د بودیجې په اړه هم اندېښنه نشته. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات روان کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. که څه هم د انتخابات خپلواک کمیسون د جمهوری ریاست د انتخاباتو دقیقه نیټه نه ده اعلان کړې، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل کې وی غونډې ته وویل چې د جمهوری ریاست انتخابات باید د 1400 کال د جوزا له میاشتې مخکې ترسره شي. د انتخابات خپلواک کمیسون په داسې حال کې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي، چې د یو شمېر کارپوهانو په وینا نامنی او پر دغه پروسې د خلکو بې باوري له لویو ننګونو ګڼل کیږي. د انتخاباتي چارو کارپوه ګل احمد کمین وایي حکومت باید د خبرو وراخوا د انتخاباتو د ښه ترسره کېدو لپاره مناسب چاپیریال هم برابر کړي.
انتخابات لپاره شرایط ډېر مهم دي، چې هغه طبیعي ده چې امنیت دی، اقتصاد دی، عامه پوهاوی دی، د بهرنیو د حکومت د بهرنیو ملګرو صادقانه حمایه ده او کلک نظارت دی. که په دغه عرصو کې حکومت او د حکومت بهرني ملګري دقت وکړي، زه فکر کوم چې انتخابات مو ښه نتایج ولري.
د پوځي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد بیا د رای ورکوونکو په مرکزونو وروستي بریدونو ته په اشاره سره وایي په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کیدل د حکومت لپاره لوی ازمون دی. د ښاغلي مجاهد په خبره د حکومت له شمنو سره سره لا هم لیدل کیږي چې د انتخاباتو د پروسې پر وړاندې چې یو ملي پروسه ده د امنیت په برخه کې ستونزې شته او د داسې وضعیت دوام له شک پرته چې پر روانو انتخاباتو خپل منفي اغیز لرلی شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
پام دی حال کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون موجوده ظرفیت ته په کتو په کم موده کې د دوو مهمو انتخاباتو ترسره کېدل ستونزمن دي. زما همکار محمد حدیث پردیس دغه بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې چې نوموړي په سر کې د 1499 کال د جوزا له میاشتې څخه وړاندې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو او جمهوري ریاست د انتخاباتو ترسره کېدو پر څرنګوالي خبرې کړې دي.
پرون کوم سرګندوی چې کړی دی چې وسپیش ټاکنه به هم په وخت سره شي، طبیعتاً چې هغه یو سیاسي مسله په غاړه لري چې د هواد وسپیش په توګه باندې باید اساسي قانون کوم حکم چې کوي هغه باید تطبیق پلی کړي او په عین حال کې خپل هغه سیاسي مسله تر سره کړي. ولې تخنیکي لحاظ نه کله چې په داسې یو هواد کې او ټولنه کې لکه افغانستان باندې چې هلته موږ تاسو له هیڅ اړخ ثبات نه لرو، امنیتي وضعیت هم په کوم شکل ده، خپل تخنیکي لحاظ نه دغه اوسنی کوم بهیر چې روان ده نوملیکنه بهیر هغه په کوم شکل به ترسره شي، آیا واقعا به موږ به وتوانېږو چې و 8 میلیونه کسان او وګړي چې هغه وجود شوی دي په دغه پروسې کې نوملیکنه وکړي او دغه نوملار جوړ کړو؟ په همدغه لحاظ د پارلماني ټاکنې چې ترسره کیږي، آیا کمیسیون وتوانېږي چې هغه کاندیدان چې قانع نه دي او معترض دي او بالاخره له پایل نه ناخوښي ښيي هغوی مستدل او ډېر عادلانه بهیر کې هغوی قانع کړي؟
تاسو ویل چې موږ داسې یو حالت سره مخامخ یو چې په هره برخه کې بې ثباتي شته، اما یو مسله دا مطرح کېږي که چېرته دغه انتخابات نه ترسره کېږي دغه موجوده ستونزې دا به نور هم پسې زیاتې شي.
وګورئ، ستونزې موږ په دوه حالتو کې لرو. که موږ د ستونزې په موجوده کې بیا هم بیل ده چې هغه زده کړو ته پاملرنه وکړو او هغه کوم هغه ټاکنیز هغه سایکل چې ده چې له ټاکنو وروسته موږ یو پړاو ته ضرورت لرو تر څو هغه اړین اصلاحات په میکانیزمونو کې باید رامنځته کړو. له تخنیکي اړخ نه ولسمشر ته هغه پوره معلومات کې مثلا لپاره نه ورکول کېږي چې هغه قانع کړي چې سیاسي ژمنه دی ولسمشر په ځای باندې، ولې تخنیکي اړخ نه دغه کار ډېر ممکن نه برېښي چې موږ په درې میاشتو کې بیا وتوانېږو چې ټول هغه چمتووالی ترسره کړو، بالاخره بیا لاړ سو په یو یو ښه جوړښت کې هغه ټاکنې ترسره کړو. دا هم یاد ولرئ چې هر ټاکنې چې ترسره کیږي یو برخه د اعتراضونو به دا وي چې کمشنران عزل شي، او زه مطمئنم چې دغه وضعیت به دغه اوسنی چې کمشنران باندې بد تاثیر کوي او بیا به هم دغه اعتراضونه پورته کیږي چې هغه یو ساده خبره هم نه ده.
او رشید صاحب، تاسو ویلی چې د انتخاباتو په رابطه باندې، یعنی هغه تخنیکی ټول مسائل په هغه شکل چې لازمه ده ولسمشر ته معلومات نه ورکول کیږي، که چېرته ولسمشر تاکید کوي او په خپلې خبرې ولاړ وي دغه انتخابات په همدغه زمان کې چې قانون کې واضح شوي دي ترسره کیدل غواړي، اما د ظرفیت نه موجودیت خبره مو وکړه، نو فکر کوي چې بیا به نتیجه څه وي؟ بالاخره څه کول پکار دي؟ حل لار ستاسو نظر څه ده؟
حل لار دا ده چې دغه اوس هم باید د کمیسیون له خوا نه او هغه مهارتونه چې بحث کې تخنیکي او مدیریتي مسلک په غاړه لري اوس مشر سره په خبرې وکړل شي، هغه خپل هغه عملي طرحې ورته باید وړاندې شي. موږ نه څه کولی چې په یو شریف فضا کې تخنیک سره کړو، یا په یو جنجال یا بحران کې تخنیک سره کړو. هغه له سره شریک شي او اوس مشر د دې ترسګو پر یو سیاسي ما باید ولري.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مو د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د شند ولسمشر ټاکنو د ترسره کیدو په اړه زما د همکار محمد حدیث پردیس مرکه اوریده.
آزادی رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولې، او ځینې ویډیوګانې چې ویډیوي گزارشونه او رپورټونه موږ لرو هلته هم موندلی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په افغانستان کې له سترو اقتصادي پروژو څخه د هند او چین ګډ ملاتړ نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې په ګټه ده. د سوداګرۍ وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د دغو هیوادونو پروژې د افغانستان د لومړیتوبونو له مخې جوړې شي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان او افغان سوداګر په دې باور دي چې له دې پریکړې سره به هندي او چینی سوداګر په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته وهڅیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه نور جزئیات راکوي.
وروسته له هغې چې نوی ډیلی او بیجنګ په افغانستان کې د سترو اقتصادي پروژې په ترسره کېدو هوکړې ته ورسېدل، افغان لوری تمه ښیي چې دا پروژې به د افغانستان د لومړیتوبونو په پام سره جوړې شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په افغانستان کې د چین او هندوستان د ګډو سترو اقتصادي پروژو هرکلی کوي، او دا نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولې سیمې په ګټه دي.
دی پروژو چې په افغانستان کې عملی کیږي، د افغانستان د لومړیتوبونو مد نظر نیولو او د افغانستان د حکومت په پیشنهاد سره چې د چین او د هند لخوا افغانستان ته د تطبیق کې دا د افغانستان د ګټو لپاره هم ده، او د منطقې امنیت او د ګټو لپاره ډیر مهمه او اغیزمن ده. روان استقبال کوو.
د هند او چین رسنیو پرون شنبه د هند صدر اعظم نریندر مودی او د چین ولسمشر شی جنګ پینګ د درې ورځې غیر رسمي کتنې په پای کې خبر خپور کړ چې دواړو مشرانو په افغانستان کې د سترو ګډو اقتصادي پروژو پر پیل موافقه وکړه. د راپورونو له مخې دواړه هیوادونه هڅه کوي چې د ګډو اقتصادي پروژو په مرسته خپلې پیکه شوې اړیکې بیا ورنګوي. افغان لوري تر اوسه د دغو سترو اقتصادي پروژو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي، او نه هم چینی او هندي رسنیو د دواړو هیوادونو د مشرانو په حواله په دې اړه ډېر جزئیات ورکړي. خو له دې وړاندې نوې ډیلی د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا سی پیک چې په وروستیو کې د افغانستان د ورزیاتېدو راپورونه هم خپره شوي اندېښنه ښودلې وه. د دې ترڅنګ هندوستان د چین له یوې بلې سترې پروژې یوې لارې او یو کمربند نه چې د سیمې څو هیوادونه سره وصلوي هم د نه ملاتړ ویلي وو، خو تر اوسه روښانه نه ده چې چین او هندوستان په دغو پروژو چې افغانستان یوه برخه ده موافقې ته رسېدلې، او که په دغه هیواد کې د نورو سترو پروژو پر تطبیق یې موافقه کړې ده. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان او سوداګر په دې باور دي چې په افغانستان کې د رقابت پر ځای د دغو سترو اقتصادي هیوادونو ګډ کار به په بیلابیلو برخو کې ګڼو پرمختګونو ته زمینې برابرې کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د نړیوالې خونې یو غړي اعتبار خان زدران یې د اهمیت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د تاریخ په اوږدو کې د هند او د چین ترمنځ سیاسي کړکیچ موجود و. د داسې تړونونو او داسې تفاهمنامو یا داسې پروژې پلي کول په افغانستان کې دا درخیزه اړیکې تامینوي چې د افغانستان د اقتصاد پر ډیر اغیزمن تمامې دی شي. دا راز دا اړیکې چې کوم مفهوم کېږي دلته د چین د سوداګر لپاره دلته بل یو زمينه مسايده کې چې د دوی په افغانستان کې سرمایه گذاري.
له دې وړاندې په نوې ډیلی کې افغان سفیر شهید محمد عبدالي هم تیر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د هند او چین ګډه همکاري په ځانګړي ډول د امنیت او اقتصاد په برخه کې ډیره مهمه ګڼلې ده.
تازه خبرونه ورستی را پورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته غواګیاستاو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان سیمایز مسولین د ولایتي او ملي شورا یو شمیرګړی وایي وسلوالو طالبانو د الخندق په نوم پیل شو عملیاتو کې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په نږدې لسو ولسوالیو حمله کړې دي. د ولایتي شورا یو شمیرګړی دا کوي چې وسلوالو طالبانو د بدخشان د تشکان او د فاریاب د المار ولسوالیو یو شمیر سیمې د تخار په خواجهغار کې دوه پوستې او د کندوز د قلعهزالی وسیمه نیولې ده. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو د عملیاتو په مقابل کې دولس بیلابیل پوځي عملیاتونه پیل کړي دي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د افغانستان د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر غړي په حکومت انتقاد کوي، وایي چې افغان امنیتي ارګانونه نه دي توانېدلي چې د افغانستان په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخه ونیسي. د ملي شورا او ولایتي شورا د غړو د معلوماتو له مخې وروسته تر هغې چې وسلوالو طالبانو یوه اونۍ مخکې د الخندق په نوم عملیات پیل کړل، تر دې دمه یې د افغانستان په شمال کې له لسو په ډیرو ولسوالیو حملې کړې دي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي فتح الله قیصاري د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بلچراغ، ګرزیوان او المار هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو پرې وسلوالي حملې کړې دي. د په خبره وسلوالو طالبانو په دې حملو کې وکړای شول چې یو محلي قومندان ووژني او د المار ولسوالۍ یو شمیر سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
د فاریاب ولایت کې په دې وروستیو کې ډېرې حملې د سری هاوس په سیمه وې. اوس مهال وسلوال طالبان په المار ولسوالۍ کې تحرکات لري او ولسوالۍ ته نږدې شوي دي.
خو په شمال ختیځ ولایت کندوز کې بیا وسلوالو طالبانو په قلعهزال او دشتیارچی ولسوالیو حملې پیل کړې دي. د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي امیر الدین ولی د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د الخندق عملیات د پیلېدو سره سم طالبانو په دشتیارچی ولسوالۍ کې د ملي اردو په یو پوسته حمله وکړه چې له امله یې نږدې دولس د ملي اردو سرتېر شهیدان شول. له دې وروسته دې ډلې په قلعهزال ولسوالۍ حمله وکړه چې د اختیپی بازار ته ورسېدل.
دا په داسې حال کې ده چې 15 ورځې مخکې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د الخندق په نوم د پسرلنۍ عملیاتو د پیل اعلان وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د دغه اعلامیې له خپرېدو وروسته یاد عملیات نمایشي او تبلیغاتي وبلل. د وسلوالو طالبانو پسرلنۍ عملیات داسې مهال پیلېږي چې د افغان امنیتي چارواکو په وینا د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره بشپړ چمتووالی لري. په ورته وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا یو غړي عباد الله نجی نظری ادا کړی چې د وسلوالو طالبانو د عملیاتو په جریان کې د ډلې په کوهستان، رغستان او تشکان ولسوالیو حملې کړې دي. د نوموړي په وینا وسلوالو طالبانو په دغه حمله کې د تشکان ولسوالۍ ځینې برخې نیولې دي. ښاغلی نظری ادا کوي چې وسلوالو طالبانو په خپلو دې حملو سره د بدخشان، تګاب، درایم او اورګو ولسوالۍ هم تر ګواښ لاندې نیولې دي. په همدې حال کې د تخار د امنیت قومندانۍ ویان خلیل اسیر د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په ینګي قلعه او شکمش کې د وسلوالو طالبانو بریدونه په شاتم بولي، خو په وینا یې د ډلې د خواجهغار ولسوالۍ دوه پوستې نیولې دي. خو په بلخ کې سیمه ییز چارواکي دا کوي چې د افغان ځواکونو په وروستیو عملیاتو کې نږدې سل وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په چاربولک او چمتال ولسوالیو باندې د وسلوالو طالبانو حملې په شاتم بول شوي او په نږدې ورځو کې به د یادو دوه ولسوالیو نږدې کلي له وسلوالو طالبانو پاک شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالبانو د عملیاتو ته په غبرګون کې په یوولسو بیلابیلو ولایتونو کې دولس پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغه وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو څلورویشت ساعتونو کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شاوخوا سل وسلوال مخالفین وژل شوي دي.
په همدې حال کې د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي اوس هم د دغه ولایت په زیاترو سیمو کې وسلوال مخالفین فعال دي چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. نور حال د اجمل آریان په راپور کې.
کندوزیان مرکزی حکومت د وسلوال مخالفانو د ځپلو په اړه قوي او جدي اراده نه لري. د دې ولایت خلک وایي چې د ملي یووالي حکومت مشرانو په وار وار له دوی سره په بیلابیلو مجلسونو او غونډو کې ژمنې کړې وې چې ډېر ژر به د کندوز ټولې سیمې د دولت ضد عناصرو له شتون څخه تصفیه کړي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې په عمل کې نه دي پیاده شوي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو واحدالله رحماني او شفیق الله احمدي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ د ماشومانو چې پلمر په گرمۍ کې وسوله په دشتو کې او یا زما خپل ورونه زموږ خپل د کلی خلک د تر زامن په پوستو کې د ظالمانو د لاسه شهیدان سوله که د دوغ غم دغه نسی کولای راځي چې پر دوغ باندې یو مرګ یو بد وای ولی چې زموږ بچانې غر کړه دلته او زموږ هیڅ نارای څوک نه اوري
د ولایت له رهبرۍ نه دا ده چې همداسې خپلې ګزمۍ جاري وساتي د دې تر څنګ هغه سیمې کې چې نامني ډېره ده هلته خپل امنیت پریاخلي تر څو دغه د کندز ولایت خلک په ډاډمنه او امنیت فضا کې ژوند
له دې سره سم د دې ولایت مدني فعالان هم انتقاد کوي چې دولت د دې ولایت د امنیت او ثبات لپاره جدي اراده نه لري او له کبله یې هر ورځ د کندز خلک قرباني ورکوي بلخوا د کندز ولایتي شورا هم د خلکو دغه اندېښنې تاییدوي او زیاتوي چې اوس مهال یوازې د کندز مرکز او د دې ولایت د شپږو ولسوالیو مرکزونه د دولتي ځواکونو تر واک لاندې دي او په نورو پاتې سیمو کې وسلوال مخالفان حاکمیت لري د دې ولایت د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیری په دې اړه وایي
نو موږ هم له دغه خلکونه دا تقاضا لرو چې دغه ګزمو ته دې ادامه ورکړي او عملیات دې په لاره واچوي چې څو دغه بعضې سیمه چې د مخالفینو په لاس کې ده دغه سیمه د مخالفینو له لاس نه آزاده شي
د کندز امنی قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی بیوی چې د دولتي ځواکونو د پرله پسې پوځي عملیاتونو له کبله د وسلوالو مخالفانو کمیت راټیټ شوی او اوس مهال د نوموړي ولایت په کچه څه باندې 2000 تنه وسلوالو مخالفان له دولتي ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل دي
طالب بعد از اینکه چندین عملیات در ولایت کندز صورت گرفت فعلا او توان که در گذشته داشت او توان نه
موږ د پرله پسې پوځي عملیاتونو له کبله وسلوالو مخالفانو ته کلکه ماته ورکړې او طالبانو خپل پخوانی زور او قوت له لاسه ورکړی ځکه امنیتي ځواکونه له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت ته راوتلي دي او طالبان نور په دې ولایت کې هیڅ هم کولای نشي د ښاغلي حمیدي په وینا چې په دغه ولایت کې د داخلي طالبانو تر څنګ یو شمېر بهرني جنګیالي هم فعاله حضور لري د کندزیانو په وینا چې له څو کلونو راهیسې دغه ولایت د وسلوالو مخالفانو پاملرنه زیاته شوې ده او برسیره پر دې د داخلي طالبانو تر څنګ زیات شمېر بهرني جنګیالي هم شتون لري او د نوموړي ولایت په کلیدي سیمو کې د دولتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي او برسیره پر دې وسلوالو مخالفانو ته د ورانکارو اعمالو ترسره کولو په برخه کې روزنه هم ورکوي خو حکومت تر اوسه پورې د دغې ډلې د ځپلو په اړه کوم جدي اقدام نه دی کړی د کندز روان امنیتي وضعیت په اړه خلک په داسې حال کې خپلې اندېښنې څرګندوي چې له دوه ورځو راهیسې د دغه ولایت د قلعهزال ولسوالۍ د اختپې پر سیمې وسلوالو مخالفانو خپل تعرضي بریدونه پیل کړي او لا هم جګړه جریان لري اجمل آریان ازادي راډیو کندز
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست اوس هم یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر نن د ایران د راکټي و اټومي پروګرام په اړه د خبرو لپاره منځنی ختیځ ته ولاړ مایک پمپیو د سعودي عربستان اردن او اسرائیل له چارواکو سره په سیمه کې د ایران پر فعالیتونو خبرې کوي د پداسې حال کې چې د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې اصلاح ته ورکړل شوې مهلت پای ته رسیدلې او امریکا له موافقې د وټولو خبرداري ورکړې ده خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل دریزه دفاع کړې او ویلي دي چې په موافقه بدلون نشي راتلای فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن سعودي عربستان ته د خبرو لپاره ورسید پامپیو به د سعودي عرب له شاهي کورنۍ سره د ایران د راکټي پروګرام په اړه بحثونه لري د پامپیو سیاسي سلاکار براین هاک چې په دې سفر کې ورسره ملګری دی نن په ریاض کې خبريالانو ته وویل چې له خپل اروپایي متحدانو په منځ ځنی ختیځ کې له دوستانو غواړي چې د ایران د راکټي پروګرام له امله پر هغه هیواد نوي بندیزونه ولګیږي مایک پامپیو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته منځنی ختیځ ته په اوله رسمي دوره کې اردن او اسرائیل ته هم دي د هغه د سیاسي چارو سلاکار نن خبريالانو ته وویل چې ایران د نړۍ سولې او ثبات ته یو تهدید دی د رپورټونو پر اساس پامپیو به منځنی ختیځ ته په خپل سفر کې د ایران او نړیوالو قدرتونو پر اټومي موافقه هم بحثونه لري د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مې میاشتې تر 12 مینیټې د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې اصلاح ته وخت ورکړی او ویلي دي چې که په موافقه کې سترې نیمګړتیاوې سمې نه شي متحد ایالات به له موافقې ووځي ټرمپ د جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل پر دې چې د ایران پر ضد به له پوځي قوې کار اخلي یا نه خبرې نه کوي خو ویل چې ټول باید ډاډ ولري چې ایران به اټومي وسلې ترلاسه نه کړي ایران په 2015 میلادي کال کې د امریکا په ګډون د نړۍ له شپږو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي فعالیت محدود کړي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د شنبې په ورځ په مسکو کې یو اربیا وویل چې برجام د بدلون وړ نه دی او هغه بدلونونه چې د امریکا ولسمشر یې د تهران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې غواړي دوی نشي منلی. ظریف وویل د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په غوښتنه د تهران او نړیوالو قدرتونو په اټومي موافقه کې بدلون د ایران ولس او نړیوالو قدرتونو ته د منلو وړ نه دی. له تهران سره د اټومي موافقې نورو اړخونو لکه جرمني، برېټانیا، فرانسې او چین پر واشنګټن غږ کړی چې له موافقې دننه وځي او ویلي دي چې دا د اټومي وسلو جوړولو د ایران د منع کولو غوره لار ده. د یادونې وړ ده چې مایک پامپیو مخکې تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وټاکل سي له ایران سره د نړیوالو قدرتونو د اټومي موافقې له سترو منتقدانو او مخالفانو وو. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له نړیوالو سره د ایران اټومي موافقه نیمګړې ده او ډېری تیروتنې پکې شته چې باید اصلاح شي.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی نوریاس نوري وړاندې کوي او لاغه وروسته ورزشي خبرونه به له یوسف خان زدران نووري.
د کندوز د امنی قمندان وایي د ولایت قلعهزال ولسوالۍ د اختې پی د سیمې له مرکز څخه یې وسلوال طالبان په شا تمبولي او اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د ننګرهار چارواکي په دو جلا چاودنو کې د یوې ښځې او دو ماشومانو د وژل کېدو او له لسو زیاتو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د هرات چارواکي د نامعلومو کسانو لخوا د یوې کورنۍ د اوتنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هرات دیوالي ویان جیلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د ولایت په کوشکونه ولسوالۍ کې شوې ده. د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د ترکیې سفیر وایي چې ډېر ژر به په هرات او کندهار ولایتونو کې خپلې قونسلګرۍ پرانیزي. په افغانستان کې د ترکیې سفیر دغه څرګندونې نن د هرات له والي سره په کتنه کې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځني ختیځ ته د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل لومړني سفر کې پر ایران سخت انتقاد وکړ. نوموړی به په دې سفر کې په سیمه کې د امریکا متحدینو ته د ایران له اټومي موافقې د ولسمشر ډونالډ ترمپ د وتلو د ګواښ په اړه معلومات ورکړي او د ارمنستان د اپوزیسیون مشر نیکول پاشینیان له خپلو پلویانو غوښتي چې د پلازمینې ایروان واټونه بند وساتي او سوله ییزو لاریونونو ته دوام ورکړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې نن د موټر سایکل ځغلونې سیالۍ ترسره شوه. په دغه سیالیو کې د هیواد د 15 ولایتونو کابل، کندهار، ننګرهار، بلخ او هرات شاوخوا 100 لوبغاړو برخه اخیستې وه. د اولمپیک د ملي کمیټې وایان منور شاهزاد ازادي راډیو ته ویل د دغه سیالیو څخه هدف له هیواد بهر د موټر سایکل ځغلونې سیالیو ته د ښو لوبغاړو انتخاب دی. د آسیایي ملتونو د فوټبال د 14 کلن لوبډلې د سیالۍ جدول اعلان شو. په دغه سیالیو کې 14 لوبډلې لوبېږي او افغان 14 کلن لوبډله پکې د لومړي ځل لپاره برخه لري. افغانستان د دغه سیالیو په ډی ګروپ کې ځای لري او له عراق، سویلي کوریا او استرالیا سره لوبې ترسره کوي. دا سیالۍ د روان میلادي کال د سپټمبر میاشتې په 16 نیټه د مالیزیا په قربتوب پیلېږي. او د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ آی پی ایل په سیالیو کې نن سن رایزرز حیدرآباد او راجستان رایلز لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ ته وتلې دي. سن رایزرز حیدرآباد لوبډله چې افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل او راشد ارمان هم لزان سره لري، تر دې دمه په اوس سیالیو کې 15 لوبې ګټلې او د جدول دویم مقام لزان سره لري. راجستان رایلز بیا په شپږو سیالیو کې 3 ګټلې او 15 مقام لري. د دغه لیگ د 13 شپې په سیالیو کې بیا ممبئی انډینز لوبډلې، تر دې دمه د ګروپ پیاوړي لوبډلې چینای سپر کینګز لوبډلې ته په 8 وکټو ماتې ورکړه.
د سات خبري برخه هم دومره و. د انصاف پلټه کې او د ورکوښو عزیزانو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. تاسو یې اوریدو تر بولو.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دي کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کوټ راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یک سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازریف وی ګره خو ازرک ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخن محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د قدرت الله خاکسار په نامه یو کس د تخار ولایت د بهارک له ولسوالۍ نه آزادی راډیو ته ټیلیفون کړی چې په دې ولسوالۍ کې یو روغتیایي کلینیک فعال دی چې د ناروغانو ستونزې نشي هوارولی. دا ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د قدرت الله او ورپسې به د عامې روغتیا وزارت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف پلټکه
خورو رستانوم سدیو د کوم ځای د ټلیفون کړه؟
قدرت الله پاچا د تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکی.
ستونزه د څه ده؟
دموږ ولسونه د صحت په برخه کې ستونزې لري. موږ یو صحي مرکز د ولسوالۍ په کچه لرو، صدا د موږ بسنه نه کوي. دموږ تعداد د مراجعینو ته نو دموږ د خلکو غوښتنه ده صدا مراکز ډېر شي او په دې منځ کې په شفافه توګه په صحي برخه کې خپلو ولسونو ته خدمت وړاندې کړي. یو مرکز صحي مرکز موږ لرو، دا بسنه نه کوي.
دغه کلینیک چې اوس په بهارک ولسوالۍ کې موجود دی، د درملنې لپاره ټولې څانګې لري او لازم خدمات ناروغانو ته وړاندې کولی شي؟
نه، په کومه مثلا عملیات نه کېږي، صرف هغه یو نیم خدمتونه، یو نیم ساري مرضو پاکله او یو نیم عادي مرضونه لکه سینه بغل او ملاریا او داسې خدمتونه وړاندې کوي، او د ولادت په برخه کې یو نیم خدمتونه لري چې په کافي توګه نشي کولای شي یو مریض او یو مراجع ټولې ستونزې حل کړي. نو مریضان، ناروغان، مراجعین مجبوره کېږي چې باید ولسوالۍ مرکز ته مراجعه وکړي او ولایتي روغتون ته مراجعه وکړي، او د تخار ولایتي روغتون هم دغسې شکایتونه د ولسونو لخوا نه، د مراجعینو لخوا نه اورېدل کېږي چې واسطه نه وي، شناخت نه وي، هلته هم چاته په متوازن شکل او صادقانه خدمت نه وړاندې کېږي مراجعینو ته.
دغه مرکز ته خو به د ګڼو کلو ناروغان هم مراجعه کوي، د هغوی ستونزې حلېږي دلته؟
دوی په کامله توګه ټول نه مخ کېږي. دغه کوم خدمت چې دوی وړاندې کوي، دوی الا دغه د مرکزي جامع مرکز مرکز ولسوالۍ کې لرو، دغه شاوخوا نږدې خلکو ته خدمت وړاندې کولی شي. له لرو سیمو نه چې په کیلومترو په ساعتو لاره وهي راځي مراجعه کوي، هغوی ته دوی بهانه کوي چې موږ لیست کم ده او موږ تاسو نسو تداوي کولی، او ډاکټر یا مسؤول دی کلینیک وخت نه لري، وخت کافي نه لري چې تاسو معاینه کړي. نو بنان دوی نه امیده بدون له دې نه چې په کومه هیله دوی لري، ناهیلي بیرته لغه صحي مرکز نه وځي. بیا دوی مجبوره کېږي چې یا بیرته په همدې ناروغي وجود باندې کور ته مراجعه وکړي، او یا ولاړ شي. هغه ډېر کم خلک دي چې دا توانایي لري چې شخصي ډاکټر ته مراجعه کوي په ولسوالۍ کې.
تاسو کله والی یا کوم بل سیمه ییز چارواکي ته مراجعه کړې او دغه ستونزه مو ورسره شریکه کړې؟
موږ خپل ستونزې له مسؤلینو سره شریکه کړې دي. زموږ ګیلې هم لرو، هم د محلي ادارې نه او هم د مرکزي حکومت نه، چې څنګه باید ټول ولایت او بخصوص تخار او د تخار شپاړس ټولې ولسوالۍ په شمول د مرکز په متوازن شکل خدماتو ته وړاندې شوي. متاسفانه په هیڅ برخه کې، نه د صحت په برخه کې، نه د معارف په برخه کې، همداسې نورو برخو کې کوم متوازن شکل باندې کوم خدمت نه درته وړاندې شوی. صرف دوی موږ ته په نن او سبا باندې امیدواري راکوي. کلونه کېږي چې په دې قسم عمر د تېرېږي او خلک له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
ښه، اوس تاسې نور روغتیایي مرکزونه غواړئ او که غواړئ چې سیار کلینیکونه جوړ شي؟
نو زموږ غوښتنه دا ده چې په ځمنده دي کې د سیار کلینیکو تر څنګ دغه جامع صحي کلینیکونه، سیار کلینیکونه په کافي اندازه او په ټولو برخو کې چې ولسونه مشکلات لري خدمت نشي کولای، ځکه هغه عادي مریضان دوی کولی شي خدمت وړاندې کړي. نو دلته په بېلابېلو برخو کې چې موږ ولسونه ساري امراض او ولادت برخه کې، نو اړتیا دې ته ده چې کلینیکونو تعداد هم ډېر شي. تر څنګ د دې چې هغه بیا بېلابېل نوه د کلینیکو سیار او غیر سیار دوی لري، نو په ځمه دي چې د سیار کلینیکو تر څنګ هغه کلینیکونه، جامع کلینیکونه چې هغوی د ولادت په برخه کې او د بېلابېلو ساري امراضو په برخه کې خدمت وړاندې کړي، ضرور ده. زموږ غوښتنه او هیله هم ده چې باید ډېر شي.
تاسې کومه پیښه دې لیدلې چې یو ناروغ ته د کلینیک په لاره ستونزې پیدا شوي او یا تلف شوی؟
هو، موږ کاملا موږ ولسونه د یو نه بلکې د بېلابېلو مریضانو شاهد یم چې جنازې مې په خپل لاس اوچتې کړي دي، چې د ولادي تکلیفو للاسه ډېرې مورګانې په حق رسېدلې مخکې له دې نه سي چې مراکزو ته ورسېږي.
د انصاف په لټه کې
د دستون زمو د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د څانګې له رئیس ښاغلي ډاکټر حبیب الله اروال سره شریکه کړه. جناب ډاکټر اروال، تخار ولایت د بهارک ولسوالۍ نه یو کس ټلیفون کړی چې په دغه ولسوالۍ کې روغتیایي کلینیکونه کم دي او د کلو خلک په ډېره سختۍ دې ته راځي، ځینې ښځې چې امیندوارې حتی په لاره کې مړې کېږي. د دغه کلینیکونو د پراخېدو دپاره تدابیر لرئ تاسې؟
شک نشته چې د عامې روغتیا وزارت د خپلو نړیوالو او ملي همکارانو په مرسته غواړي چې په افغانستان کې لکه نوره دنیا د یونیورسل هیلت کوریج یا د ټولو خلکو صحي خدماتو د رسیدو پالیسي او ستراتیژي تطبیق کړي او د خلکو ته خدمات عرضه کړي، روغتیایي خدمات چې په دې سره کې په افغانستان په ټولو ساحو کې دا تصمیم شته. او تخار هم یو د افغانستان د ولایتونه دی او بهارک ولسوالۍ ته زیات توجه ده. نو هلته د عامې روغتیا وزارت په خپل چوکاټ کې حاکم روغتیایي مرکزونه چې د خپلې پالیسۍ په اساس د څومره نفوسو دپاره څومره روغتیایي مرکز یا کوم نوه کوم ډول روغتیایي مرکز هغه عملي کوي. نو تر اوسه چې کوم روغتیایي مراکز په بهارک ولسوالۍ کې موجود دي هغه د روغتیایي مسؤلینو په مشوره، حتی د عامو خلکو په مشوره باندې چې د نفوسو په اساس باندې تهیه شوي او جوړ شوي دي هغه ترسره شوي. خو البته موږ نه وایو چې دا کفایت کوي یا دا بسنه کوي او نور روغتیایي مرکزونو ته ضرورت نشته. په مرور د وخت باندې نورو هغه ضروري روغتیایي مرکزونو ته چې هلته ضرورت وي هغه به حتما ورته جوړي.
جناب اروال، د بهارک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې اوس امنیتي وضعیت هم ښه نه دی او ډېر خلک رسیدګي نشي کولی دغه کلینیکونو ته، او د بلې خوا نه نفوس هم زیات شوی دی. دغه سروې به پخوا شوي لیکن اوس نفوس زیات شوی دی. د سیارو کلینیکونو څه پروګرام ورته نشته کلیو او بانډو ته؟
یوه خبره به زه باید درس کړم چې د افغانستان هر ګوټ هر ولسوالۍ ته که تاسو لاړ شئ هغوی به دا خبره کوي چې زموږ نفوس زیات شوی او دا رښتیا هم ده چې نفوس زیات شوی. خو خبره دا ده چې په هغه ځای کې جنګ نامنی وي هلته د نفوسو د زیاتېدو په ځای نفوس کمیږي، نو په ځکه هغه نور ځایونو ته خوندي ځایونو ته کډې کوي. په هغه ځایونو کې بیا نفوس زیاتېږي چې هلته د بېځای شوي خلک زیات وي. خو د دې سره سره د نفوسو د ودې په اساس باندې د شک نشته چې د بهارت او د افغانستان د ټولو ولسوالیو کلیو کې نفوس زیات شوی دی. د دې لپاره موږ یو بله برنامه چې تر کار لاندې لرو دا د روغتیایي ځالو په نامه باندې یو برنامه ده. دا په هغه ځایو کې چې که هغلته نفوس دونه نه وي چې د پالیسۍ په اساس چې موږ یو روغتیایي مرکز هغوی ته جوړ کړو، نو دغه یو نوه وړوکې روغتیایي مراکز دي چې نسبتا ډېر مجهز او ډېر ښه دي دا ورته جوړېږي. او د دې په خوا کې د موبایل ټیمونو یا هغه ټیمونه چې هغه سیار دي هغوی هم د دغه اشیانو د جوړېدو یا روغتیایي د جوړېدو سره په خوا کې هغوی هم هفتهوار ویزیتون لري د هغه سامونه چې هغوی لري دي هغوی په تخار ولایت کې هم دغه تر کار لاندې ده.
یعنی دې سره به د بهارک ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې کمې شي؟
او واضح خبره په دې باندې موږ پوره تو کار کوو، توجه کو لرو او موږ امیدوار یو پوهیږو په دې باندې انشاءالله ډېر زر به دا برنامه چې عملي کېږي نو د خلکو روغتیایي ستونزې به نسبت اوس ته کمیږي انشاءالله.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار ولایت د بهارک له ولسوالۍ نه د قدرت الله په نامه یو کس ټلیفون کړی و چې د دوی په ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه کم دي او د عامې روغتیا وزارت چارواکو ډاډ ورکړ چې په بهارک ولسوالۍ کې به شته روغتیایي مرکز نور هم تجهیز شي او سیار روغتیایي کلینیکونه به هم ورته جوړ شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسي له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیله ومني. نن بیا هم د یو شمیر هغو دوستانو پیغامونه لرو چې په خپلو سیمو کې د ځینو نورو کسانو په اړه معلومات راکوي چې له خپلو کورنیو څخه لرې دي او ځینې ورک دي. نو که تاسو په خپل کوم ورک عزیز پسې ګرځئ نو کاغذ او قلم راواخلئ او د هغو کسانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ چې د نورو ورکو دوستانو په اړه معلومات راکوي. مخکې تر دې چې پیغامونو ته ورسم غواړم دا ووایم زموږ یو شمیر دوستان په پرله پسې ډول غوښتنې کوي چې موږ په تېرو خپرونو کې د خپلو ورکو دوستانو نشانې ته ورته اورېدلی دي او د ټلیفون شمیرې مو نه دي لیکلې، نو یو ځل بیا هغه پیغام باید خپور سي. ستاسو خبره سمه ده، خو که موږ هر پیغام څو ځلې خپور کړو نو ټول پیغامونه چې د اونۍ په اوږدو کې رارسېږي هغه نسو خپرولی. یو د خپرونې وخت دومره نه دی چې هم تکرار پیغامونه خپره سي او هم نوي راغلي پیغامونه، او هر دوست هم دا تمه لري چې پیغام یې باید حتما خپور سي. نو تاسو لطفا خپرونه په غور واورئ او مخکې تر مخکې قلم او کاغذ آماده کړئ څو وکولی سي د ټلیفون شمیرې او نورې نشانې تر سره ولیکئ یا داشته کړئ. ازادي راډیو تر خپله وسه هڅه کوي چې د دې پروګرام له لارې له ټولو هغو کسانو سره چې موږ ته پیغام لیږو د خپرېدو تمه یې کوي همکاري وکړي، او د دې پروګرام هدف هم دا دی. نو تاسو ډیر په تمه نه پرېږدم، ورځو د یو دوست ټلیفوني پیغام ته چې له هلمند ولایت څخه یې زنګ وهلی او د یو ورک په اړه معلومات راکوي. له ده به یې واورو.
زه اغاجان د هلمند د ولایت د بولان د اډې څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ په دغه اډه کې یو تور سین سړی تور سترګې دي سری سری لوسکي پکشي کې دي. دی وایي نوم یې محمد الله دی، د ماسم اکا زه یم، د لوګر د ولایت یم، کوښښ پر حال هم نه دی، بیا یې خبرې سمې کړي بیا یې نه کوي. نو زموږ په اډه کې دوی که دوستانو سره نادره کې کولی شي چې بیا په دغه شماره ما ته زنګ ووایي. دی وایي چې ماسم اکا زه یم، محمد الله نوم یې زم، تورې سترګې دي، دا څنګه نمرنګ تور سړی دی باریک. دا غزما لمبر دی چې پر اویا بیچ پته ته درې سوه درې څلوېښت د بولان په اډه کې د غزما راجا نمبر دی.
السلام علیکم. زاب چې سیم د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو کس ناست دی، د خپل نوم اسماعیل کاکوشي دی. وایي چې زما زوی اته کاله کېږي حضرت په نامه دی ورک دی. نو دوی اونۍ مخکې د کندهار ولایت پنجوایي د ولسوالۍ څخه د ستاسو د خپرونې د لارې د ورکو عزیزانو په خپرونې کې د خپل نوم ورکړی وو چې زم د کندهار ولایت پنجوایي په ولسوالۍ په سیمه کې اوسېږم. که چیرې دی از ما غږ اوري یا هغه دوست چې دی ورسره استیږي که زما دغه غږ اوري، دی د خپل پیغام ست کې او یا دې دغه زما پیغام په خوښ کې ونیسي، زما د ټلیفون شمیره دې واخلي. زه د پنجوایي په ولسوالۍ کې البته د ساتان کار کوم. دلته جراچ زما په دکان باندې بیا به د دغه سیمې څخه د دې دوستانو ته زه زنګ وهم. زما د ټلیفون شمیره دې ست کې صفر اویا اووه سوه نه دېرش شپږ دېرش شمیره یو ځل بیا ورته وایم، صفر اویا اووه سوه نه دېرش شپږ دېرش. کېدای شي په دغه شمیره باندې دی زما غږ اوري، یا کوم هغه دوستان چې دی ورسره استیږي دغه باندې غږ اوري، په دغه شمیره کې زما سره تماس ونیسي. زه به هغه د دې دوست سره یو ځای کړو. د ازادي راډیو د تل ژوندي وي. وسلام، د خدای په امان.
زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. کوم ورونه چې هغه د دلارام په شاله کې هغه مړی پیدا کړی وو، هغه ورونه څخه دا هیله کوم چې زما و دغه شمیرې ته زنګ ووهي، ما ته د هغه مړي په هکله معلومات راکړي چې دوی چیرې خاورو ته سپارلی دی، څنګه سړی وو. دغه زما د ټلیفون شمیره ده صفر اووه څلور اووه دوه درې شپږ نه څلور شپږ. زما دغه شمیرې ته دې زنګ ووهي. موږ د هغه منطقه ټول وغوښتله، موږ سړی ورک دی، دا څلور میاشتې کېږي. موږ ته دې دغه ورونه که زما غږ اوري، دغه به ډېره مهرباني وي چې زما و دغه شمیرې ته زنګ ووهي. وسلام.
السلام علیکم. دا دې مومن مبارک څخه کوم پیغام نه تاسو موږ ته شیل کې چې به تاسو نه څه کې موږ سم د نمبر یا واخل نه نمبر دی او که هغه څه ته هم پرې کوم دا دې نه څه کو نه نه باندې مې کوم دا په اړه باندې څنګه کوي مومن څه ته راځي موږ تر دا دا ورته دا نه څه کوم نه نه باندې.
په السلام علیکم. زه دولت ملچا د کندهار د پنځه د ولسوالۍ څخه خبرې کوم چې د کرزي دریم کال و چې په هغه وخت کې جنګ و جګړې وې چې زه د خپله کوره څخه کوچنۍ راوتلې وم، نو د انني ساحې پورې زه ورکم، نو چې زما څخه خپل قریبان کور کوچنیان یا ټوله ورک شي، نو هر څوک چې زما پاکه معلومات لري ما ته چې په دغه شمېره زنګ ووي. زما د تلیفون شمېره ده 0 1 0 0 5 5 2 1 1. نو هر ځای که زما قریبان یا زما آواز اوري یا بل ځای یې زه ډېر دغه درځم، نو څخه مننه خدای پامه.
ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمېرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمېره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم. جمع خوریه ده ورخته ویده مومین نمیگی نوات پرن کانون دیلان خواهد و هاکر چیزی بسکندر فلایت چیم نو کدا چیش دایی لگی ما خواهداری آلا دایمون راداری لگی دایی لده دایمون پیام رسنه شد که او یاگی که او دایمان لمبر رو توایی دایمان لمبر جدای هرگی او دایی خوالا بانی آکی 0 2 1 1 2 9 0 3 5. یو زال بیا 0 2 1 1 2 9 0 3 5 5. دا دادی راځي چې ډېر ډېر مننه.
السلام علیکم. زه په خپله د بادغیس ولایت یم، د مقرد ولسوالۍ یم، د انډیډو د کلي یم. یو زوی مې ورک دی 15 میاشتې کېږي، 2 کاله و 1 میاشت کېږي. په نامه د اسدالله دی، د پلار نوم یې میرزا دی، د 15 کالو دی. دا 2 کاله کېږي ناپدیده دی، د هر زور سره کېږي، د هر چا سره کېږي. په خاطر د حاله زموږ زنګ وویل په دغه شماری باندې. زه په خپله په سترګو باندې معیوب یم، دی د قلاینه و اسکراتۍ و هرات، او زه چېلم په هرات کښې کښېنم. په دغه شماری د زنګ را ته ووی 0 5 5 0 6 2 2. بل نمبر 0 5 2 0 6 2. په خاطر د اعلی دي په دغه نمبر باندې زنګ را ته ورور سره چې هر څوک چې معلومات لري یا دی خپله زما زنګ اوري، زه په خپله په سترګو باندې معیوب وایم. وسلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالقیم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بندنه وسایج سره په لاین کښې یم وروره. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا 2 میاشتې کېږي چې حدرکه شوی دی. وروره، هر مسلمان چې په بابله باندې معلومات لري ډېره هیله کوم. زما د تلیفون په نمبر دی، ما ته زنګ را ووي. زما د تلیفون نمبر دی 0 0 0 5 5 8 6 6. د تلیفون نمبر یو ځلې بیا اعلانوم 0 0 0 0 6 6 8 5 5. شلکه پاکستانی کالداري جایزه لري وروره، خامخا د زما تلیفون په نمبر باندې زنګ را ووي. زما د تلیفون بله شمېره ده 0 0 0 6 8 8 0 0 8 1. ډېره زیاته مننه.
السلام علیکم. زه نورجان د هلمند ولایت د نایي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما اکا محمد ګل په نامه دی، سپینږیری سړی دی، په غوږو مې څه درونه دی، صحابي تکلیف لري. نو دا 8 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی، که هر دوست پیدا کړی وي شمېرې لري مشماره باندې زنګ ووهي 0 0 0 0 9 5 3 0. شماره بیا یو ځای تکراروم 0 0 0 9 5 3 0. دا شماره دې مسله اړیکه غواړي.
والی السلام علیکم زګل احمد د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ د لوی باغ اوسېدون کزما کاچ د شم احمد بن احمد د درې نیم کال کې چې د کوان څخه نه درته څه وایي موږ د مرګ د ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو کچیر د خپل زما ځغل د یو دوستان قربان انډوالان دې جنې نو مهرباني دی وکړي په دغه نمبر دی و ما ته زنګ ووایي چپر و چپر و یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش مارا یو ځل بیا وایم چپر و چپر و یو سل څوارلس درې سوه شپږ دېرش ما د احمد زوی ثناءالله هم ورک شوی دی هغه هم کولی شي چې د هغه شماره معلومات را کړي یا پنځه زره افغانۍ جایزه لري.
سلام علیکم زه فیض محمد د هلمند ولایت نظالی ولسوالۍ څخه دا پیغام درځم. محترمه زما یو د اکا زوی دی د احسان الله په نامه دی. دا څو میاشتې دا اتلس کاله یا شل کاله بچی دی چې ورک شوی دی. د پنځو کالو ورک شوی دی. د کنځي د میا د اول کال باندې ورک شو. د پلار نوم یې عبدالما راکا دی. نو د دا پاک له کار څوک معلومات لري ما ته د مهربانۍ له مخې په دا شناره رنګ ووایي. شناره یو ځل تکراروم صفر وان صفر پنځه صفر اووه شپږ یو څلور درې نری ځل بیا وایم صفر اووه صفر پنځه صفر اووه او شپږ یو څلور درې.
زاجی محمد خان خبره کوم. زما ورور محمد الله چې پنځه میاشتې ورځې وکېږي چې د فرارود په سیمه کې نادرکه شوی دی. که هر ورور په دغه معلومات زما د ورور په هکړه معلومات فریادی زما غږ اوري ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووایي صفر اویا درو دیرش نشوته پنځه سوه پنځه اویا. بل نمبر مې دی صفر اووه سوه څلور اویا اوویشت نه دیرش. خدای تمام.
زه محمد عمر یم د کندهار ولایت. زما یو دامه زوی دی چې مشهوره په جانان دی. اصل نوم یې سمیع الله دی. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ د بلندي د کلي دی. که هر چا لیدلی وي د چا یو کار کېږي چې د چمن په ښار کې نادرکه شوی دی. که هر چا لیدلی وي زموږ سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. یا دی زما خپله زما آواز اوري صفر اویا دو څلوېښت شپږ شپېته یو سلو دوه اویا.
السلام علیکم محمد گل ترخیل خبره کوم طبی کونج لغمان مرکز نازمون جو مرګری ده د فرهاد جواب په نامه لغمان ولایت نو ورکسوی ده. که څوک دې په اړه معلومات لري نو په دې شمیرو دې مهرباني لمخه زنګو صفر و و و درې تیرې و و دوا سالو صفر شپږ نه پنځه و. سلام په احترام.
السلام علیکم زه ستار د کندهار ولایت سره پر تماس یم. ما ورور دی د جولت په نامه د نونس کال کې مسو نداره کوي. اچھا د کوم معلومات چې په دا لمبر زمو سره اړې کوم چې پر اویا اووه اویا پنځه جې پنځه سوه اووه اتیا.
السلام علیکم ما نوم عزت لادی ده. یم نا یو ورور ورته نوم یې صدیق لادی ده. پنځه کاله کېږي چې یو تماس نه راکوي. ما لمبر صفر اویا درویشت یو دوه وارې نه اووه پنځوس لمبر دا زما دی د اړیکې مننه.
الو السلام علیکم زما نوم عبدالله دی د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی لس کاله کېږي چې ورک دی. هر څوک یې په اړه معلومات لري په لاندې شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي صفر اویا دوه څلوېښت څلور سوه اووه اویا پنځلس تېره مننه.
السلام علیکم دادادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیکی احترامات وړاندې کوم. زه د غزنی له ولایت کې ژرادین خسار خبرې کوم. زما یو خوریه ده مؤمن نومېږي د مؤمن په نامه ده. اول وار یې د دادادی رادیو ته بیان وکړی و لمبر یې ما نه کړ صحیح د دار ولا دادادی رادیو ته ویل کوم چې کدا چې ولو هغه لمبر یې چې دا ولو ما ته راته ویل مؤمن نومېږي په ولا باندې خالم ده ډېر دي چې ځینې کندهار په ولایت یې ما نو کډله داري وار کډه ما غاګاري اولاد جزادي راځو دا یې نه شرکو ده ما بیان نو باید دا چې دا ما پلمبر باندې دی چې فورا باندې دې ما ټلیفون وکړي چې په دوه واري وو یو دوه نه چې پور بریکینګ وو یو واري خبره بیا تکرار وما چې پور دوه واري وو یو دوه نه چې پور بریکینګ وو. ازادي راديو زنده باد.
سلام علیکم زات منات من راځي د ولایت کې کېږي چې څو دین کلاو چې په څنګ د دانان جوه ما یو تر دې مومن په نامو د څه کال کې چې د کورن درکو یې ران پلوټ کړو نو
فضل احمد زوی ده دا بل ورځ ازادي راډیو ته ټلیفون وکړو چې کندهار کې هم راولې نو بیا هغه چې پیغام سم موږ نه کوو سم چې دې وویل ازادي راډیو ته دا غوښتنه کوم چې یو دایما پیغام نشر کړي او بل دا غوښتنه کوم چې دغه پیغام یو ځل بیا نشي چې موږ یې سم وایو او دا نمبر وو سلام ته سلام سلام دې مهرباني
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي د دې خبرونه وخت هم دومره تر بیا مو پر خلاص پرم علامه ملسه
د تا بهیر کبا په یاد يم ز چې قدم په قدم ګدم تا یادوما
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده